اوایدو سره چې وسیلري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتیو کار دوام وکړي.
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه خبر یو هدف د اوریدونکو لپاره یو لاندې معلومات د شریک کوم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډیرو شلو کلونو لکه دونر نه خورو، یعنی کومکونو باندې متکی سکتورو متاسفانه د دې د هغه د سستینبلټی لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادی کارونه نه وشوي. د افغانستان د صحت څنګه نو د سیستم د خپل د افغانستان د او شل فیصد د بنیش د دونرانو لخوا او 15% د out of pocket موږ ته ویني خپل د جیب نه د خپل د سیهي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږه لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د همدغه 40% کومکونو په بنیاد باندې سرخېده، او اوسنۍ د زمونږه د صحتمندي پروژه چې تقریبا په ټول 2311 شفاخانه او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړې ده، د راتلونکو د دریو کلونو لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې 800 میلیون ډالر کېده چې د هر کال لپاره د 200 میلیون ډالر د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د منتنساتور لپاره د کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په اني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي، نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیا سکتور د هغه د کولاپس کېدو او د هغه د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. کچیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه سی سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خدای کومکونه د طبیعي تور باندې کم کړی شي، او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل سی سیستم درامست کول لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي، نو زه مطمئنم چې په راتلونکي کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس څه عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولای چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه کداغه کومکونه بیرته اعاده نشي، نو په لاندې وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې به د هغه مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکوم، د اوسنۍ کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله مېندې چې دی هغه صرف سټیکشن عملیاتونه، یعنی دا هغه عملیاتونه اجرا کیږي. نو کچیر دا کومکونه همداسې بند کړی شي، نو دغه مېندې 150 نه اضافه مېندې په سلوي ساتونه کې کې دي خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو نتیجه به یو بحران به وي خوره نه خاصه.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام تارون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لمړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوم شي دی مهرباني.
همدسه ده، یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانه جنیتر لپاره به تیل نه وي، چې کله د شفاخانه جنیتر ونه لګیږي نو همدغه ستونزې او مشکلات به وي. خپل نور چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړه، نو هغې لپاره هم برته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود، نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په 20 تاریخ باندې شاوخوا د غور ولایت ته مسافت درلوده. موږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیر کړه، یعنی هلته موږ یو مجاني کم درلوده د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې لخوانه شاوخوا 1200 مریضان موږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. اخر وخت کې چې زه د اوپیډي نه وتم، ما غوښتل چې خپل لاسونه ومینځم، او د هغه نرس نه مې د صابون پوښتنه وکړ، هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته، او د زید عفونی کول لپاره هم هغه ماینه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد دي هغه پیسو ته ضرورت لري، او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي، نو دا ستونزې ډېر خطرناکې دي. د څه وړیا خلمو اله حت موضوع باید د ټول نورو سیاسي موضوعګانو په بیل کړی شي، څنګه چې نړیوال ټولنه پر دې تیر شلو کلونو کې د افغان د ولس لاسنیوی کړی ده، نو دغه سي تور باندې خپل لاسنیوی ته ادامه ورکړي، تدریجي تور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خزینه کارکوونکو په اړه باندې خبره وکړه، د دغه حکومتونو د کنګل کېدو سره چې نړیوال بانک عاید کړی ده، یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا 16 زره روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي، چې په هغه کې صرف 9 زره خزینه کارکوونکي قابلان دي، په هغه کې انګلستان دي، الکترون دي، او همدارنګه خدمات ولنې. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نه مونږ مخکې شو. دا نه یوازې دا چې د حکومتونو له وجې نه، بل د دغه وروستنۍ سیاسي تحول د وجې نه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواګانې چې دي د هغوی کمبود رامنځته شوی ده. مثلا په هند کوم دواګانې راتلل، یا مثلا ترکیې نه ځینې دواګانې راتلل، هغه ورو ورو په مارکیټ کې دا وی کمی محسوسیږي، دا وی د کم خلوج نه، دا وی قیمتونه ډیر زیات لوړ شوی دي. زه خپل د جراحي ډاکټر هم یم، هم دا اوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پښکرګان چې مخکې مونږ په شپږ زره روپو باندې اخیستل، ایزو فلوران په نامه باندې، هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره روپو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي. نو دا مونږ یو بحران پات روان یو، خدای نه خواسته که امدا اوس مونږه لاس پکار شو، نو کې دي چې مونږه اوسو کول د بحران مهار کو، او که اوس نه لاس پکار نشو نو کړه نه خاصه دا یو دبات حالت سره مخ یو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. او ریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستې دي، یو ته پکار و چې مخکله مخې دي میاشتو پیسې درلودلې بیا قرارداد کولې. دوی د دې غوړیدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستې دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي، څه وایست دوی ته؟
منګه د افغانستان طبي شورا یو نظارت درو د څلور د ولایتو په دې کې دوه خبرې وي. اول دا چې اغه ریفورم چې حکومت غوښته چې په سیاسي سیستم کې راولي، زینو مؤسسات باندې پیسې درولې چې ماشونه درې دي، او زینو مؤسسات خپل ماشونه نو ورکړي. د هغه لپاره دا دوه اړخه لري چې اوس پښتنه وسی یو نظارت وسی چې دوی ته بودیجه ورکړ سي او ماشینه دا ورکړي، او یادا چې دغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درې دي. یعنی ملامت او سلامت په دې کې باید معلوم شي چې څه چل ده. یو شی ډیر زیات زغور مو وایم دا چې لطفا خزینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډیر پراخه توګه کار وکړي، او دوی ډیر زیات حمایه کړي. تاسو پیږی افغانستان یو لږ مملکتونه و چې په یو لک ژوندې ولادتو کې دوی شپاره سوه مړینه درلوده، خو په بدخشان کې شپږ زره و. او له ډېرو هڅو نه چې د خپل افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده، حکومت یې درلوده، خلکو په مجموع کې درلوده، او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ، دا موږ 450 مړینه ته راورسول. چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطح د مړینه ده د مورګانو. تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې 3-15 سزارین اجرا کیږي، او سل یو نیم سل ولادت کیږي. همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته، لابراتوار نسته، ماش هیڅ نسته. په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانه نه وي تړل شوي، خو اوس نه مریض ته ډوډۍ سټ کړی دی، او نه ډاکټر ته ډوډۍ سټ، ته کارمند صحي ته اته یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي. د دې لپاره زه هیله لرم دا یو ډیره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، او ډیر زر باید په دې باندې اقدام وشي. همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې، ولې د دې لپاره چې مهار کنه شي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو، موږ د بشر حقوق ساتو، دا خپله هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه او صحي سیستم یو څه نا څه ورته جوړ کړه، اوس هم دا تنه پرې نه کړي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي.
محترمه اوریاخیل، ځینې مسالې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال د کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس یې ادامه ورکړي، لیکن دغه سي مسالې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري. که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي، تبن چې درمل به په ډالرو اخلي، که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل، زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښه والی راشي په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې، په ټولو سیستمو کې، او څنګه موږ وکولای شو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم. صحت له سیاسته جدا ده، دا د بشري حقوقو یوه برخه ده، او لطفاً دې ته توجه وکړي او په کوم ستراتیژي باندې دی وکوي چې هغه پیسې راولیږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې راليږي. دغه خدمات فعلا توقف نسي. دا نو موږ په دې لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندوی هیوادو څخه هیله لرو چې لطفاً صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټاپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې، شاولي کوټ نه، چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس، ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکوای سي چې دا سبسایډ کړو. خو کدا یو د فدان اورین شروع سو بیا به من کرونا یاد اوسی او ډیر زیات مړي نه بولري. نو ځکه زه هیله لرم چې آتا په بین للی ساته تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کانفرنس جوړ شي، لارې پکې ولټول شي چې موږ څنګه وکوي صحي سیستم ته کومه.
د اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وی له فاریاب څخه او له غزنی څخه دوی طبي کارکونکي مو یو ویل چې ډیر شمیاشت کیږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې 15 میاشت کیږي. یعنی دا مشکل دی معاش او لدی مالی میشه چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که تاسو چې زه په یاد وی یو دا خبر مو چې مخکې راغلی وی، د نن نه تقریبا شپږ میاشتې وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکونکي، روغتیایي کارکونکي څو ځلې هغوی د تطبیق کوونکي مؤسسي په ځای دوی مظاهره وکړل، او د هغوی هغه وخت کې د هغوی غږ مونږ اوچت کړ، وزارت سره د هغوی خبرې مونږ مطرح کړې. وزارت په دې اخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته، د هغه په ترڅ کې د دغه ستونزې راولاړې شوې. هغه د صحتمندی په نامه باندې یو نوې پروژه هغه معرفي کړله، هغه کې ډېر زیات ستونزې وي د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وي خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وي، نوې تطبیق کوونکې انجوګانې رامخې ته شوې. نو په هغه کې ډېر زیات ستونزې وي، هغه ستونزې چې اضافي وي او یو څه پکې د خپل تر حد پورې پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسساتو پیسې اخیستې او دوی هغه پیسې د خپل کارمندانو ته د تنخواه او د نورو خدماتو د مصرفو هغوی نه وو تادیه کړي. نو دا ستونزې بالکل موجودې وې د تیر نظام په اداره کې، په صحیح سکتور کې، او خو همزمان د هماغه وخت نه د غوښتنو وچتېدل او یو د خدمات چې تر اوسه پورې روانو د هماغو تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اګست په اواخرو کې موږ ناسته ورسره درلوده، د هغې په سر کې موږ مطبوعاتي کانفرنس د دایر په کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې، نو هغه وخت د تطبیق کوونکو مؤسسات هم دا خبرې کوي چې موږ سره چې کوم دوا او کوم خدماتو لپاره چې کوم مواد موږ سره شته، دا د تیرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر پورې دا ختمېدونکې ده. که چېرته عاجل کومک ونه شي نو کار خرابېږي. نو د معاشاتو ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله ډېره مننه محترمې اوریاخیل. تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټوله دنیا کې همداسې ده. ستاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسایل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري. اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس ډیلیوري ازادي خدماتو کې دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی هغه سیاسي کسي هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په معینیتو برخه کې د رئیسانو برخه کې دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس د سیاتیامې یا د پبلک هیلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوزي. همدارنګه ما په خوام چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یو څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم یې رسوي دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته د دوی کومک ورکي یا نورو برخو ته چې د دو فعلا هغه تعذیرات پرې وده کړي دي یا پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمې اوریا خیل، تاسو حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهاله لار ده چې زر باید یو کنفرانس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړې همسایه مملکتو کې جوړې هر چیرې جوړې چې لنډه لاره پیدا شي. ځکه چې دوی څو څو دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور دربار نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس موږ انجوګان لرو په داخل د افغانستان کې، یو ان ایجنسیان لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلۍ ټول شیان او په اوږدمهاله کې د افغانستان د صحي سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نوی کار ډېر زیات نه ده سوی ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم و چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د موږ صحي سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې لپاره د دې لپاره باید یو ملي فکر نیسي چې موږ څه کوی سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډیره زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
یادم هر خندا دلری لری هر خبر دیرا یاد شی میاں هر شیرین او گل وری هر دل مینه مازی گرمی جنوی نا دچ پټ پټ خوگی پٹے کسی دم محبت رایا پوئے پشلا پوئے ندا 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 ہسے لے ونے دا پمگر ندا پوئے پشلا پوئے ندا ندا پٹ خندا و پٹ پٹا جڑی دونا نب مزرا پجون کرار شی نب پجون حغ وقت نا وینا نب کارا شی او حغ استرگی نب دجو بل زرا ہمشی پر ہرو نب داستا زرپ کلار شی نب زمامی ناپ نور مات شی عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دی دنت گینا مڑی گما زد دی دنت گینا مڑی گما عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دی دنت گینا مڑی گما زد دی دنت گینا سولری